فسو ناصرتان
سلام ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجی د تاسې مخه کلاساته رادیو نه اوري اوس تاسو ته رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندې سپوند د 35 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفات او لښبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبا شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او تالنده برېښنا اټکل شوی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلامی کې لیکلي چې په نورستان کنړ ننګرهار پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي چې وړاندوینه شوې ده چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو شمالي لویدیځو جنوبي جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړي او خاورې چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 590 کیلومترو پورې وي جریان ولري د سور میاشتلې نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو روښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرګ شوب لړولې او د خلکو ملکیتونه هم زیانمن کړې دي د حماس ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو شمیر 9290 او د ټپیانو شمیر 9902 ته رسیدلی دی د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي د غزې روغتیا وزارت نن په ویلې کې د مرګ شوب له تازه شمیر اعلان کړی خو خپل سرشن د غشمیري نتایج او نه هم رات کړی دی پادشمیر کې هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکنی او اته څلور ساعتونو پر مهال وژل شوی د نننی بریده د مرګ شوب له شمیر پکې شامل نه دی د غزې د ملکی دفاعي بنسټ نن ویلي پر یو خنځی چې به زه شوی فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې د نوی کسان وژل شوی خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی په غزې ترنګ کې د جګړې وسله هغه پیل شو چې نومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په مو پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې ارغمل کړل د بنگلاديش چارواکي وايي په دغه هیواد کې قاضی القضات او د مرکزی بانک رئیس لخبر دندو استعفا کړی ده په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د محصولانو یا ترازونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوی چارواکي له دندو لرې شي د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قاضی القضات عبید الحسن استعفا وکړه تر دې مخکې محصولانو قاضی القضات خبرداري ورکړی و چې استعفا و نه کړي نو سخت عواقب سره به مخامخ شي روجرز خبر ایجنسی لیکي چې دغه اداوي په بي پري ډول نشي تاییدولې د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان تویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤوف هم خپل استعفا وړاندې کړې خو لا منل شوې نه ده او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانچمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه اوس پته کلن محمد اسلامی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي شپاړس کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې اسلامی به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر په حال کې د ایران د ولسمشر د مرسیال په توګه خپله دنده پر مخ بیې په 2015 کال کې د اټومي موافقې تر فسخه کېدو وروسته پر ایران د لویدي سخت بندیزونه لګول شوی دي د هغه اټومي تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودو په بدل کې پر ایران لګول شوی او محدودیتونه کم شوي وو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو ژمنه کړې وه خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان دي پر هغو ورزشکارانو خزینه و چې په نړیوال سټیجونو کې د افغانو خزینه و لوبغاړو نمایندګي کوي بندیزونه لری کړي. خو دا چې نړیوالو په دې برخه کې له افغان ښځو او میرمنو سره څه ډول همکاریانې تروسه کړي دي او څه اقدامات یې د طالبانو پر ضد کړي وړاندې به په راپور کې درته وایم. له دې سربیره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر زده کړو هم بندیزونه لګولي دي. کارپوهان وایي
بندیزونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی.
وړاندې به په دې اړه د زده کوونکو شکایتونه هم در سره شریک کړو. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د مخابراتي شبکو د کمزوروالي څخه شکایت کوي. دا چې ولې په دې بورسو د تفصیل ولرو نورستان ته به هم ورشو چې هلته ښځې اوس خیاطي لپخه ډېر کوي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ.
نور مطالعه به مشته منسی هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د وقب هیکار او تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړه اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې نه محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خبره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې مندي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحي ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړی، خو له نه کمرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ را بکی. له نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی وو. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزې ونجونی له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د یاد وزارت معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن شنبه وروسته پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به په ترڅ کې واکسین شي. تفصیل څنګه کارنورو؟
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبه ورځ د اسد میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبه په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسین او دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زلو نور کورنیو هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما زیګه خانواده هم میخوایم کې واکسین بکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنه اکثر ساحې وی چلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لوی ونډه پکې دي تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نړۍ وړاندې په نړیوالو مطالبو هم تم کیږو، خو اوس بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د مخابرات شبکو خدمتونه کمزوري دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بې لوړي خو سرعت یې ډېر ورو دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابرات شرکتونو د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د طالبان د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وړاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې هم ځواب نه کړې. تفصیل حدیث پردیس نه ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بېل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي مختار وایي چې دا مهال لس جی بی انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزې لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 جی بی انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی، نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزې یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب وین کوي. دي
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي، او ستونزې د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ قیمت
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمته وي، او بل چې د په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 1.5 جی بی په 9.5 افغانۍ باندې فالو ما، دا چې دا ډېر زیات قیمته دی او دا ډېر زر هم خلاصېږي.
د مخابراتي ټکنالوژۍ کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي عمل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خوایي دا چې دی وی ځنګړي به په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسولیت دی چې غوی باید دوی ته ځواب وي او مخابراتي شرکتونه دې تبادله کې تر څو پورې قیمتونه راکم کی او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله علی کوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت په وی پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست راغلی چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدماتو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسولینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نشو. د مهال یو شمیر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدماتو ترڅنګ انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو تر ډیره د ورځنۍ اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د غزې پر یو خونځي چې بيزای شو فلسطین رو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خونځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړې چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د وژل سو شمیر 80 او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا 40 وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. ناداو شوشانی نن پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې
د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1540 شوونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول ویشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې پی او پی خکیش 14 کسان ټپیان شوي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناري سیمه کې د یوه کور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناري په کیم کې د یو تن کور غورځېدل دی چې له امله درې ماشومان په شمول درې زنانه زخمیان شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړې ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډاډسن موټر دی دا چپه شوی دی چې له امله د موټروان په شمول باندې لس نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي چې ډیری د درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د 15 حالت داسې خو هغه بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه د اسدآباد ولایتي روغتون کې دا وی لاندې نه هغه کیندرې د اسدآباد ولایتي روغتون ته انتقال شوی دی او متبقی مال ته د ناړې ولسوالۍ کوم مرکزی روغتون او د ریپورت په روغتون کې تداوی شوی دی او پرته رخصت شوی دی.
هغه وای موټر د سرک خرابوالی او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل چپه شبه او د کورچت جوړوالی او د تیرو پر لپسې بارانونو لامل را پریوته دي. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کورچت ورزیدو پیخه کې شپارس خزي ماشومان وسړي ټپین کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپانی بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او په دې وروستیو کې ترافیکي پیښو شمیر او خلکو ته پکې د تلفات او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
اوس به هم د هغونجون اندېښنې در سره شریک کو چې له زده کړو په برخه کې طالبانو واکمنۍ له درې کلونو نږدې کېدو له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د خپلو راتلونکو په اړه باندې اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم انجونی وای د خپل زده کړو دراتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محروم مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنی دو پلونډیو کې اعلان کړی و چې خوندزی به بل امر پوری بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سم چې دای مکتب بدوم
کله چې طالبان نو ولز په لسم ټولګي کې و چارونی ما سم یې نه موه او له هغه وروسته مو نو شکرای چې خوانځي ته ولاړ شو. لومړی کال پانتونه هم خلاص و او مخې نه من دی و چې کېدای شي خوانځي هم پرانیست شي خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تاګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاستو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاستو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په من هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده. سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینۍ هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګمان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیزي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
و مورید چې له زده کړو محروم نجونې خپل راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي. بل پلو د نورستان مرکز کې ښځینه کالیګنډونکې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو 2 کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو 2 نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل 2 ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرلې دی او دا بل امبرلا نو پنجابي هم دا ممدا سينور نو خپلوانان یې ډیر راوړي او مفتې ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي هغه نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼ چالتې وسو هر چې یو چې جال به تر لاسه راوړي.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالات په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمانه د چې د کالیو ګنډلو کیسه زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنڈلی زددی اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنڈلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وایي بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو ښځینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده.
دا خبرونه دویمې نیمای ته راورسېدو.